په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات ورپټونه لرو. خبرونه به له انیسی اجمل وګورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې دوه تنه وشل شوي. د سینسبیل زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشې کړل شوي او د روسي چارواکي وایي چې د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې اور مړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې پرون په میرعلي سیمه کې نامعلومه کسانو دوه تنه وشلې دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او سنو ځایي خلکو د اپریل په 9 ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د شنبه پر ورځ نامعلومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تختول، خو په موسیقي سیمه کې دغه تختول شوو کسانو لغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغې پې ډسې وکړې. عمر خان زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي لا نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې له کوم ځای څخه تختول شوي دي. د پولیس چارواکي په وینا د پیښې پر مهال دوه ماشومان هم په ډزو کې زخمیان شوي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سینسبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 500 افغان کډوال خوشي کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو حکومت کونسلر سید عبدالجبار د اپریل په 9 مشال لیډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي.
پدې کې څلور ویشت کسان ماشومان او دوه درش کسان نارینه وو. د شپږ پنځوس کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دوی نه مخکې هم تقریبا 2200 کسان آزاد شوي وو. په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړه چې وسم د کراچۍ په زندانونو کې 321 افغانان دي چې د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. بلخو په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیسا کاکړ مشال لیډیو ته ویل چې د افغان کډوالو گرفتاریانې د پخوا په نسبت کمې شوې دي، خو دا لړۍ وسم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او سرول کیږي، خو د سینسبې پولیس وایي یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور بونوي پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي. وزارت د اپریل په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیان راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په سودان کې له رواني کورنۍ جګړې څخه د بچ کېدو لپاره شاوخوا 900 پاکستانیان له سر خار خرطوم څخه پورټ سودان ښار ته رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین هم نه دی ورکړل شوی. سازمان د اپریل په 9 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 190,000 ماشومان بیا داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس وخت راغلی دی چې باید افغانستان کې هر ماشوم ته ویکسین ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانسي. او د روسیې په سیواستوپول سیمه کې د تیلو ذخیره کولو په ډیپو کې د ډرون الوتکې له امله په پراخه کچه لګېدلې اور مړ کړی دی. دا خبره د اپریل په 9 نیټه د کرملین لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوي ګورنر میخایل رازواجیف کړې ده. سیواستوپول په کریمیا کې یو مهم بندر دی چې روسیې په غیر قانوني توګه ځان سره ګډ کړی دی. دا په تور سمندرګي کې د روسیې بیړیو مرکز هم دی. په ټیلیګرام چینلونو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې تر 100 کیلومترو پورې تور لوګي او د دغه ځای د پاسه اسمان تور ښکاري. روسیې ویلي چې د تیلو 4 ټرمینلونه ویجاړ شوي دي، خو اوکراین بیا دا لس یادوي. د ازادي اروپا ریډیو په خپلواکه توګه د دې زیان تصدیق نشي کولی. د خبرونو پای
خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې وردون کو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعات رپورټونه دروړو. پرون وسلوالو د شمالي وزستان په میرلي کې دوه کسان وژل دي. هم پرون بیا په لکی مروت کې د نام نه عزت ولسی پاسون شولې. په دوه موضوعاتو معلومات درکو. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په هیواد کې د ګرانۍ شرح د تیر کال په نسبت 30% لوړه شوې ده. د مردان په سبزی منډای کې یو دکاندار وایي خلک د سبزو اخیستلو هم پریوتلي.
بینډه مخکې په سلو اتیا او اوس په 120 تا چې ریټونه سیوا شنو بیا خلک کم اخلي ستي.
د قبایلی ضلعو د تحصیلونو منتخب چیرمینانو پرون په پیښور کې په خبری کانفرنس کې یو واری بیا ګیله وکړه چې د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه ورکول کیږي.
عوام مونږ ته سترګې دي تر اوسه پورې مونږ ته نو فنډ ملاو شو نه د تحصیل چیرمینانو چې کوم الاونسز دي یا ګاډی دي هغه ملاو شوی دي.
د کراچۍ له زندانونو له زندانه یو شمېر نور افغان کډوال خوشی شوي خو د دې کډوالو وکیل وایي په دې ښار کې د افغانانو د زورونو لړۍ لا هم روانه ده.
زمونږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري خو د دې باوجود دوی نیول کړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راځو. د شمالي وزیرستان د میرامشاه پولیسو ویلي چې په میرلي کې نامعلومه وسلوالو دوه کسان وژلي دي. پولیسو په خبره دا دوه تنه پرون هغه مال وژل شول چې له اغوا کارانو څخه یې د تیښتې هڅه کوله. د پولیسو په وینا تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه هم دا معلومه ده چې دوی له کوم ځایه تښتول شوي ول. د پیښې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه پولیس تړنه یو چارواکی عمر خان او ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 29 نه سرګند وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړی ول چې د میرعلي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه تیښته وکړه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې او دواړه یې په موکا ووژل. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د دواړو وژل شوو کسانو پیژنګلو نه دی شوی چې څوک دی او له کوم ځای نه اغوا شوي ول. خو د پیژنګلو او خپلوانو ته سپارلو لپاره میرعلي روغتون ته وړلی شوي. پولیس او ځایي خلک وایي چې دغه مهال ډزو کې دوه ماشومان هم ژوبل شوي چې د میرعلي روغتون ته یې رسولي او حالت یې د خطرې بهر دی. په تیرو درې ورځو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی چې څلور کسان پکې ووژل شول او دوه ژوبل شول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 28 هم د شپې مخپټي وسلوال سپین وام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی و. تر دې وړاندې د اپریل په 28 هم میرامشاه کې نصرګند وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله لزان سره اوچت کړی او وروسته یې وژلی و. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د بریدونو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 14 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې دغلته ټول 70 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 50 زیات مشران ځوانان سیاستوالان خزینه دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنه تکرار کړې. حکومت فوز او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر مونږه کوشش کوو چې عمر وزیر په ټلیفون واخلو. او پرون چې په لکی مروت کې ولسی پاتون چې بده د نام نه عزت په غلط معلومات واخلو خو پرابطه کې وسره تر اوسه نیو بریالي شوی. بل رپورت ته راشو. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې گرانی د تیر کال په نسبت 20% زیاته شوې ده. ادارې د اپریل د خیرنۍ اونۍ په رپورت کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینه په ګډون د یویش خوراکي شایانو نرخونه زیات شوي دي. د مردان په سبزی منډای کې دکانداران وایي دا مهال سبزی د روژې میاشتې په نسبت په ګرانه بیا ترلاسه کوي او هم ځکه ګرانه خرڅوي. بلخوا د مردان اوسیدونکي وایي د ګرانۍ له وجې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي دي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
دا مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وای چې غستون کې کم دی او سبزیان ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانی ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډی کې ټماټر بنډی او نورا سبزی خرڅوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اخستون کې ډیر دی.
د روزي په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوی ده، لکه مخکې به ټماټر په شپېته اوس په اتیا دي، او بنډی مخکې په سل و اتیا و اوس په 120 ده، او رو رو گرانی راضی، او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دام مخ کے 45 پہ روزہ کے، او اس پہ 50 تھی 40 تھی چھ ریٹو نا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی سبزی آوی نو چھ ارزان خلق ڈیرا لیو چھ گران شی بیا لگا لگا چھ کم گرانی آ خلق نہ لیو چھ کم ارزانی آ بیا لی لگا، مطلب 40 روپے کلو شو ٹینڈا یا 150 روپے کلو شو آگا خلق اخلی گران سبزی بیا خلق نہ اخلی.
دا پاکستان دا شماریات ادارہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس د اپریل د اخري اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې ګراني د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده. رپورت زیاتوي چې د 40,000 روپۍ میاش ګټلو والا خلک لګراني زیات متاثر شوې دي. په مردان اډکی رکشه چلونکي افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې روز پر روز سیوا کې دن کې ګراني جند لستونزو سره مخ کړي دي.
اور مہنگائی اور حج مٹوا ہر یو چیز دور پہ پے شوی نے زکہ چی ٹول نو دریچ کو چلو زال نہ ڈالے وڑی نہیں شگاٹ دے نو بس سو کو مسئلہ لے دم کو حال بانے رحم کی او یا ہو لے دم گرے حکمرانوں کا لاپات کرنے کی ہدایت کی تے غریب وہن کو احساس پر پیدا کی.
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه، غوخه، ګوړه او د چینو بشمول یو ویش خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دي. رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده. محمد عمر دکاندار دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هغه نرخ نه سیوا پیسې ورسره لجیب کی دی او هغه سودا روړي.
چې لوبیا مونږ روړی وا په 320 باندې، په 320 هم روړی، په 350 به مرکول 20-30 روپۍ دغه مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول. اوس چې تیر د روان دی 13-2 هفتو کې مونږ لاړو، نو مونږ ته په 380 روپۍ باندې په خپل پریوته، لکه په 350 به مونږ خلکو ورکول، په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول، اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي، لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل، اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي. لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې، نو هغه سره 20-10 او ډبیو مونږ سره سپیغول 70 روپے باندې مونږ ورکو، هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجي په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دردون کو په کباری ضلع کې د بلدیاتی حکومتونو تحصیل چیرمینان وایي د یو کال تیرېدو وروسته هم دوی ته واک او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی پرون په پیښور کې په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې ولس دوی ته رایه ورکړي خو د دوی لاس تړلی دي او د خپلو خلکو لپاره هیڅ نشي کولای. د دې چیرمینانو په خبرو مخکې هم څو واره د احتجاج غږ پورته کړی خو ځای یې نه دی نیولی. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت یو بیان البته مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د ستونزو حلولو هڅې به وکړي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال لیډو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپلو سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي، خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاو. دا پر یا بر مومن تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال لیډو ته وایي
موږ ته به بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهله ځل باندې وشو، بیا یې باغی کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آی ګورمنټ پیدا کړ، موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیخپل حقوق رکھ رہ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراؤڑی زمنگ مسائل بختمائی روز پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نو دا تحصیل چرمنانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزرستان لدی تحصیل چرمن تاج ملک وائی چنخو مراحت لری نو دناست پاس تزے یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکڑی
چکم افاقی حکومت ته هغه نمونګه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونګه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمونګه په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرج کیږي. دوم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمه نشته د بلدیاتي وی سی ان سی نمائندګانو.
دا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل چیرمن احمد سعید وای چې قبایلی ضلع مړاندنه د مسایلو او محرومې ښکار دی، بل د قومي سملې سنت او صوبایي سملې غړو بیا دلته نه پاتې کیږي، نو هم دوی ولس ته مخامخ وي او هغوی د خپلو کشالو د هواري غوښتنې هم د دوی نه کوي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نه وي.
هلته هم بدامنی ده او هم غربت دی، انفراسټرکچر بالکل تباه دی، اسپتالونه سکولونه روډونه او واټر چینل یې نو ظاهره خبره ده د وزیرستان بلکې د ټول قبایلو مسایل دغه سی جون کاتو دی عوامو توقعات بلدیاتی ادارو نه دی. نو موږ دغه مطالبه د وزیر اعظم نه هم کوو، دغه مطالبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه هم کوو، د گورنر خیبر پختونخوا نه هم کوو چې هغه زر تر زره موږ اختیارات هم بحال کړي او موږ ته ترقیاتی فنډونه راکړي چې موږ د خسته حال عوام د قبایلو دی د فاټه دی چې دا هغه موږ د ژوند د بدلون لپاره سره کم از کم آغاز وکړو.
ولې په دې اړه موږ کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا لنډمهاله حکومت ویان فیروز جمال نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ول چې تیر حکومت کې فنډونه ډیر راغلی وو، خو قبایلی نمائندګانو ته نو ورکړل شوی، خو دوی وایي هسې به کوي چې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ستونزې هوارې کړي.
بالکل دا خبره ستیک ده، خو موږ په خپل لیمیټډ ریسورسز کې چې کوم دی هغه موږ کوشش دا کوو چې دا موږ فیسیلیټیټ کو په هر طریقه چې او د فیډرل ګورنمنت نه وته نور فنډز موږ چې دی نو وغواړو چې هغه موږ راکړي چې د ایمرج ایریاز لپاره چې کوم دی نو سر ډیولپمنټ او د ریلیا کار چې کوم دی ان شاء الله
دا قبایلی ضلعو دغه بلدیاتی نمائندگان نه علاوه دا خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم بلدیاتی نمائندگان د پنګو د نشوالي او د حکومت لخوا د نه پاملرنې ګیلې لري. د پام وړ ده خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټکنې په دوه مرحلو کې شوې وې. لومړۍ مرحله کې د صوبې په 12 ضلعو کې په دسمبر کال 2020 کې او ورپسې دویمه مرحله مارچ 2022 کې شوې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندے ہیلی
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د سند صوبې د کراچۍ او ملیر له زندانونو نور شپږ 50 افغان کډوال خوشي شوي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي په خوشي شوو افغانانو کې 40 ماشومان هم شامل دي. بلخه په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ وایي د پخوا په پرتلا د افغان کډوالو گرفتاری کمې شوې دي، خو دا زیاتوي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. د سند صوبې حکومت وایي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي. نیاز علی خان معلومات راکوي.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د اپریل په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 9مه نور 55 افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په لیږلي شوي افغان کډوالو کې 40 ماشومان هم شامل دي.
55 تن افغان قیدیان آزاد شو، په دې کې 40 کسان ماشومان او 23 کسان نارینه وو. نو 55 کسان مجموعي تعداد د چمن لارې نه وطن ته راستانه شو. دې نه مخکې هم تقریبا 2200 کسان آزاد شوي وو، په دې کې زنانه او ماشومان نارینه شامل وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې 2200 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدل شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. د سید عبدالجبار په وینا اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 310 افغانان لا بند دي او د دوی د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ بیا د اپریل په 9مه مشال لیډیو ته ویلي د پولیسو لخوا په سند کې د افغانانو نیول سکم شوي دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي.
افغان کډوالو نیول چې کومه یوه لړۍ ده، هغه کسان هم د هول پرنګ ډېر کسان اوس نه نیول کیږي. لکه اول به په یو ځای باندې 300-400 ونیول شو، د نیول کومه لړۍ ده تر اوسه درېدلې نه ده. اوس هم زموږ سره د روزانه په بنیاد داسې کیسونه راځي چې هغه قانوني اسناد لري، خو د دې باوجود دوی نیول کیږي، د پولیس لخوا زورول کیږي. دلته چې کوم افغان کډوال په کراچۍ یا په سیند په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي، د هغوی له طرف نه موږ ته دغه شکایتونه ملاوږي.
منیزه کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډېر افغانانو خپلې سزاګانې پوره کړې وي، او بیا عدالتونو هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیدلو امر کړی و، خو بیا هم ډېر افغانان د اونور هسې په زندانونو کې بندو. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې پولیسو افغان کډوال نیول پیل کړی و. د سند صوبایي حکومت وزیرانو او پولیسو چارواکو وار په وار مشال لیډیو ته ویلي چې په سند کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پولیسو چې تر اوسه د کراچۍ او سند په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي وو، د هغوی په ضد د فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړې وي، او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزه کاکړ په وینا په زندانونو کې بند زیاتر افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو، خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي وو. د نوموړې په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان په نورو ښارونو او خصوصي توګه په سند کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم 100 ځله خبرې کړې. بلخوا په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د نیولو لړۍ لا روانه ده، او پولیس د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو دغه تورونه تل رد کړي دي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکلا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د افغانستان په خوست کې د زرغون جام کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنۍ لوبې د خوست د کرکټ په ملي میدان کې کیږي. د دې سیالۍ منتظمین وایي د زرغون جام او بخې یو جام دی. د زرغون جام مخې نو لوبغاړو ته روزنه ورکول او غوی پراتونکو کې نړیوالو مسابقو یا مقابلو ته تیارول دي. نجیب الله الوخیل چې په خوست کې زمونږ خبریال دی نور حال راکوي.
د اپریل په 28مه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د زرغون افغانستان جام د 50 اوري زلوبو دویم پړاو پیل شو. د مسؤلینو په وینا یاد لوبې به د اپریل 28مه د متر ولسمه دوام وکړي او ټولی به دیارلس لوبې پکې ترسره شي. د میوند ساتونکو لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی مشال رادیو سره په خبرو کې زرغون جام د راتلونکو نړیوالو لوبو د تیاری په خاطر افغاني لوبغاړو لپاره ګټه ور وباله.
خوشاله ما چې دوم ځل لپاره د زرغون جام په خوست کې ترسره کیږي. لومړی پړاو هم دلته شوی. منګه 500 اوریز لوبې ډېر زیات لرو، تقریبا څلور یو د بل پسې سیریزونه لرو. دغه لپاره منګه دغه وخت کرکټ بورډ ورته وټاکه د زرغون جام لپاره چې دا یو ښه پریپریشن او تیاری دغه سیریزونو لپاره ده. دینه بعد منګه بنگلاديش، انډیا او سریلانکا سره میچونه دي.
د هندوکش سترایکرز لوبډلې لوبډلمشر ابراهیم زدران بیا د ځوانو لوبغاړو د روزنې او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول لوبې او ټورنمنټونه ګټور بولي.
نور څومره چې دغه میچونه دا رقم ټورنمنټونه وشي د ځوانانو لپاره ډیره ښه خبر ده. دلته کوګره د ټورنمنټ کې ټول هغه لوبغاړي دي د ملي ټیم چې زیاتره ورلد کپ یې کړي، ایشیا کپ یې کړي، ډیره تجربه لري، نو د ځوانانو لپاره دا یو ډیر ښه ټورنمنټ ده.
د زرغون جام په دویم پړاو لوب کې نو لسکلن لوبډل لوبغاړو ته هم برخه ورکړل شوې. د یاد لوبډل لوبډل مشر محمد هارون وایي دوی به د ملي لوبغاړو له تجربو زده کړه وکړي او ترڅنګ به یې هڅه وکړي چې د هغوی پر وړاندې ښې لوبې وکړي.
له ایسټیوي نه ډېره زیاته مننه کوم چې مطلب په زرغون جام دویم پړاو کې مونږ ته اشاره کړې نېشنل ټیم ترڅنګ، او انشاءالله مونږ تیاری لپاره دا ډېر ښه فرصت ده چې مونږ ځانونه تیار کړو نېشنل ټیم نه، کومې تجربې چې دوی سره دیاغت ترې واخلو، او دا سره انشاءالله د مونږ ډېر ښه ساعت ده او کوشش به هم دی چې ښې لوبې وکړو او ښې لاسته راوړنې.
د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین بیا وایي چې د تیر کال د دې سیالۍ په پرتله یې له تخنیکي اړخه ډېر تیاری نیولی او له پخوا ډېر تجهیز او سمبال شوي دي. د زرغون جام د لوبو مسؤول عبدالولي امین وایي
دا ځل به زرغون جام په ښه توګه وکړو. د تیر په پرتله چې تیر ځل شپږ کمرې وې، دا ځل په 12 کمرو دی. میدان تاسې ګورئ یو څه رنګین شوی دی. د تیر ځل په پرتله سیوري ځای د تماشایانو لپاره برابر شوی دی. یو بل نوی شی چې زرغون جام سره دا ځل ملګری بیا غدا د ځوانانو لوبډله، افغانستان د مسکلونو ځوانانو لوبډله د زرغون جام حصه ده. څرنګه چې ځوانان د بنگلاديش سریلانکا په خلاف ښه وځلېدل، کرکټ بورډ تصمیم ونیوی چې په زرغون جام کې هم دوی شامل کړي، څو د خپل سینیر لوبغاړو په مقابل کې ښه لوبې ترسره کړي او د دوی د تجربو څخه ګټه واخلي او زده کړي.
په خوست کې د زرغون جام د لوبو په اوله ورځ د میوند ساتونکو او د هندوکش سترایکرز لوبډلو ترمنځ لوبه وه چې د باران له کبله نیمګړی پاتې شوه. د اپریل په دیرشمه چې د یکشنبه ورځ کېږي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به د پامیر لیجنز لوبډلې سره د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې لوبه وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو وګی د ریډیو ترڅنګ تاسو زمنګا پر وپاڼا مشال ریډیو.com هم کې انټرنیټ تلاسره سی ولري. التزمنګ خبرونه په ژوندۍ بڑا اور دیشی زمنگ رپورٹونا ویڈیو گانے حملتا قتل شی او پیخور کے دغرم دولسنی میں بجے کی دن کی دی انیسا اجمل را سر پا سٹوڈیو کی دا لدیبا دا مشال ریڈیو دا نن ورزی لن خبرون وورو.
شمالی وزیرستان کی چارواکی وا چې د اپریل په نهشتمه په میرعلي کې نامنومه کسانو دوه تنه وژلي دي. په میرامشا کې یو پولیس چارواکي عمر خان او ځینو ځایي خلکو د اپریل په نهشتمه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ نامنومه کسانو دوه تنه په ګاډي کې تښتول، خو په موسیقي سیمه کې دغو تښتول شوو کسانو له اغواکارو څخه د ځان خلاصولو هڅه کوله چې هغوی پرې ډزې وکړي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سیند سبې د کراچۍ ښار او ملیر سیمې له زندانونو څخه نور شپږ 50 افغان کډوال خوشي کړل شوي دي. په کراچۍ کې د افغانستان طالبان حکومت کونسلر سید عبدالجبار پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوشي کړل شوي افغانان د چمن له لارې افغانستان ته لېږدول شوي. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې 3.1 افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان څخه نور 9 پاکستانیان کراچۍ ته رسیدلي دي. وزارت پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سودان پورت څخه د پاکستانیانو راوړلو دا درېمه مرحله وه. وزارت زیاته کړې چې د نورو پاکستانیانو خپل هیواد ته په خوندي راوړلو کې به هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم ویکسین نه دی ورکړل شوی. سازمان پرون ماشومانو ته د ویکسینو لګولو د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې 1,93,000 ماشومان بیا داسې دي چې هیڅ ویکسین ورته نه دی شوی. او روسیې په سیواستوپول سیمه کې د تیلو د ذخیره کولو په ډیپو کې د بې پایلټ الوتکې د برید له امله په پراخه کچه لګېدلې اور مړ کړی دی. دا خبره پرون د اوکراین په سیواستوپول سیمه کې د کریملین لخوا لګول شوي گورنر میخائیل رازوژیف کړی ده.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مولانی سیج ملوارې د اوکراین ولسمشر ویلي دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنگي الوتکو له سپارلو سره ارتباط نه لري. نوموړي دا خبره پرون لاغ وروسته کړې چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ښار سیواستوپول کې په لویه کچه اور ولګېد. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د هوایي حملو په نتیجه کې په اوکراین کې لږ تر لږه 25 ملکیان وژل شوي ول. تفصیل زمونږ خبریال راکوي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یوه لویه مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 25 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډوله الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کېږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخائیل رازوژیف پرون د کریمیا د تیلو په وزیر مکې تر اور لګېدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نورو زیرمو خوندي کول دي. د اور لګېدو له کبله مو 4 زیرمې وسوځېدې. په نور سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخائیل رازوژیف په وینا تور لګېدو علت د شپې لخوا د بې پیلوټ الوتکو حملې وي. خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګېدو مسؤل وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 25 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړۍ ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا بیا راځي دا لاسه یاد ال لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی.
دا د څړنواله خلک پنسی پورته کړي وي کلاشن کوف غاړه ساتولې د دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سئ.
اردوونکو موږ په وروستیو کې په رپورټونو کې واورېدل چې د پاکستان پوست په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. ځینې شنونکي وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکې مروت کې یو شمېر وسلوال موجود دي او په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو اوس ښارونو ته مخه کړې او هلته ګوریلا جګړه کوي. تر دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي ول او میلیونونه خلک بے کوره شوي ول، خو پښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او کنه. د دې پښتنې د ځواب لپاره د ګولیاز دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوځي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي د اپریل په 15مه مشال لټوي چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دته په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه د پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورونه زیاتره حمله په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجې نه دې وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ د هغه هم ډېره ده. د دې وجې نه دې وخت کې لکی مروت ډېره اسماعیل خان ساحه د پورې بنو ده موجود دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته دا قسمه آپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او داسې قسمه آپریشن چې کوم دی په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او افار پېښور ایریا شامل دي په دغه ځایونو کې هم کیږي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2021 کال له وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په اصله له ناقانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په څو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندې هم شوې وو، خو بیا د 2022 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تحریک طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستاني ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لټوي ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دغه په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چېرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل ستراتیژي بدله کړې ده.
زما د معلومات دي زما د خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ډاکونه زیات چې کوم د ملټری چې د په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دغه د خپل ریسورس جنریټ کوي هلته کې پاتې کېدل ورته اساني هلته کې بل پیژني نه، نو هغه اوس پاره شوي دي او دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی د فوج کی سپورټ ادارې کی، نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاست راځي مخکې به دا پیسې ملکي ورکولې او بل دا هغه غټ نقصان دا و چې خلکو کورونه ړنګ شي، بازارونه ړنګ شي، معیشت پکې تباه شي، خلک بے کوره شي، نو حاصل هیڅ نشي. تاسو ورې سوات په پرکن تاسو مخې ته دی چې سوات کې یو کس نو له شوی به وړ کسانو کې نه مل شو.
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسي ودا چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلی سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دې په خبره پخوا هم فوزی عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وایي چې الف بې دپسې بځمه، نو چې الف بې ولیولو او کامیاب شمه کومې نیولو زه کامیاب شمه نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او انټیلیجنس بیس چې څه ته مونږ وو او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ سره یو ډیټا بینک وي او هغې کې مونږ ته معلوم وي چې په کم کم ځي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کم ځي کې دي او هغه مونږ چې کم نیټ ور ور
تسلسل پکار دی او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو، باجوړ، خیبر، سواد، بنو او یو شمېر نورو برخو کې اوسېدونکي وایي چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي. له دې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت وموند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د افغانستان په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو د نجونو پر تعلیم د بندیز له وجې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. دوی زیاتوي د کتابونو په زیات شمېر کې د نه خرڅېدو له امله د دکاندارانو ستونزې زیاتې شوې دي او هغوی نشي کولی چې د خپلو دوکانونو حتی کرایې ورکړي. په کونړ کې دا وخت د تېر جمهوري حکومت پر مهال جوړ درې سرکاري کتابتونونه فعال دي. نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې کتاب پلورون کې شکایت کوي او وایي کاروبار په ټپه درېدلې چې له عملې یو شمیر کتاب پلورنځي تړل شوي هم دي. کتاب پلورون کې زیاولای لامل په لوی کچه د خلکو اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل او ځینې نور عوامل یادوي چې د دوی پر روزګاري منفي اغېز کړی دی. نوموړی وایي
دا اقتصاد پورې تړلې خبره ده. په ټوله کې په د کتاب خریدار بیخي کم شوی، همدغه لامل په افغانستان کې د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغه حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلې دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولای. د سلو په اندازه 5% محصلین راځي، هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي، کنه نو یا فوټو کاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازي کوي. عمده عمل دا چې اقتصادي کچه بیخي له اسمان نه ځمکې ته راولېدلې.
د نوید الله په نامه یو بل تن کتاب پلورونکي هم ورته شکایت لري او وایي د پخوا په نسبت کتاب پیرودونکي نه لري ځکه له خپل روزګار راضی نه دی.
اوس وخت پر مطالعه شو ډیر خپل تلا ډیر کم شوی، ځکه چې خو مطالعه سره خلکو شوقونه ډیر وي. تفانو ته خپل کتابونه بیا وصل شاعرانو کتابونه، ادیبانو کتابونه، ځوانانو چې دی مطالعه شوق ډیر کم شوی. چې
یوازې کتاب لورونکو نه بلکې یو شمیر کتاب پیرودونکو هم خراب اقتصادي وضعیت او د کتابونو د نرخونو لوړوالی د کتاب د خرڅلاو د کموالي لاملونه خلق بولی د کتاب پیرلو یو تن مینوال وای
نو می فرحت مومن دې ډیره ځوانان چې پانتون او مکتبونو رخصتيږي په مطالعه تشاکي او مطالعه نه کوي د مطالعه او د کتاب اخیستلو مینوال ډیر زیات کم شوی او لګ لګ شته ځکه دلته لارې بندیږي او د سرر سجګيږي په دې خاطر کتابونو بیم لګي لوړ شوی دي
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کونړ په مرکز اسدآباد کې تر شلو پوری شخصی کتاب پلورنځی دی او تر سنگی دری دولتی کتاب تونونه فعالیت کوي چې دوی په مرکز اسدآباد او یوی په نورګل ولسوالۍ کې د تیر جمهوری نظام د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې پرانستل شوی وو
موږ خبريال رپورټ اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي. د پاکستان د صحت وزارت هم ویلي چې د اپریل 30 تر 30 یعنې تر نن ورځې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د ویکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. د پېښور او چارسدې ضلعو لپاره د واکسینو د حکومتي پروګرامونو کوارډینیټران وایي روانه اونۍ به هڅه وکړي چې هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له دوو کالو کم او په یوه او یا هم بله وجه له واکسینو پاتې شوي وي. خو د تورغر ضلع لپاره د واکسینو پروګرام یو مسؤل بیا د یو شمېر ستونزو یادونه کوي. تفصیل زما هارون باشا په دې رپورټ کې اورو. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 30 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي هغې به سیمیزدي نږدې ځینو باندې به هغې یو فری سیشن قایمې خیبر پښتونخوا کې اوس هم دی شیری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ایشان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شیری ټیکې نه دي لګېدلې.
د چارسدې لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویب شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسی کې مونږ مایکرو پلانینګ کړی دی. مونږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول مونږ کور کوو د پاسه درې لکه ماشومان چې هغه مونږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی ٹی بی دا پکے ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیز دے 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن شو ماشومان تا مکمل چی دا خلق مون سر کوپریشن ہو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جوڑ ویل که ٹکر دی چی تا مشوی پاتی شوی پکار رای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسین پروګرام یو مسؤل بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملایمامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زه زمونږ دا انجکشن دی دا پینټا خوناک کاریکن چې دا دغه چې کوم دی ټمپریچر راځي دی ټمپریچر نه صرف یریږي چونکہ دلته مونږ سره فیمیل ممبران شته نه زمونږ میل ویکسینیټر دی ولې چې دا خو حجره ویکسینیشن مونږ کوو هغه د پولیو غونډه کې ډور ټو ډور مونږ نه کوو یو 5% شته مونږ سره جی د خوام سایلنټ تورغر که خو یو کور دلته یا درې څلور کور دلته درې څلور بیا دا شان پار پلنګي یو بل سره نو بیا مونږ چې کوم د اسمبلی ممبرانی مشرانی هغې ته بیا مونږ ځان رسوو خو زیاتر مونږ علما کرامو نه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارزي کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوري دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري. اردن کو مشال ریڈیو دا په خبر پښتونخوا کې د پام ولشمیر انجونی او مرمنې په آن لائن کاروبارونو کې مصروف دي. له دوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل کاروبارونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آن لائن کاروبار کوونکو ځینو مرمنو سره د هغوی پر حلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په خبرو پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوی او د ودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاهغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخوړي. هغه وای د خپل کاروبار مختوړولو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقه د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده. په هغې کې فیسبوک، انسټاګرام او واټسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار په اړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغې هم ما یادوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروري لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډېر متاثر کړي دي. خدا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز نو هغه ته زو خپل بزنس طرف نه کم شي زو نظر جوړوم، هغه سیمپلز لیکم نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. زو ورکی ور سره ټریننګ زوم ور کوم.
خو تا بنده فاروخ مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي. خود غاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، خوب آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زی چھ کم کار قوم باید دا خریدار دا خوخی سرسم سامان جوڑ کرم. نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل زا منافع ڈیرا کم ساتم. دا دی لپار چھ دا گاک دا خوخی سامانم جوڑ شی او سبا کاروبارم ختم نشی،
پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکیې صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 165 جینکو او 1555 ولکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي. Thank you.